سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي او سي احمد زي متاسې ازادي رادیو ته غواګیست په کډر دي چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیا شمیر خزو او انجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په خاني ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نیله طبي پیخو کړيږي. د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند لمراستي مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مغغي دفتر یو چا د یک شنبه پورې د سپتمبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هالند له صندوق سره له 14 میلیون ډیر زیات مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو ډیر مستر تمویلونکي هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان هغه دوی ودونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوګي لوري سره مختی لوري کچ سره مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګام لري دی چې 19 میلیونه او 900,000 ته ورسي چې د دغه واده ټول نفوس شپږ سلنه جوړوي. ټاکر شي چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځې سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ ګټلې دي او کنه درېمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکې ده. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مزګر په 3:00 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه حساب شوې ده. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو پیښه یې وشته ورسېده. په دغه پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات توغندي ووشتل. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدل بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خارګ ته نږدې لګیدل دي. تاسو ښکار چې د جګړې خلک اړخونه د تاریخوالي لزیاتوالو وروسته د پراخ جګړې په لور روان دي. د تیر شپې له توغندي بریدو وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو. په زرګونه خلک په نازینو ته ولګول شو. د اسرایل پاوز ویل چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوې دي. تیران په تپس کې د سکروپی وکان کې د چودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر یو 500 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې په دې پیخه کې شلتان نو ټپین شوې دي. نن یک شنبه سر د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چودنې کې د مړو شویو کسان شمیر یو 1.5 خوده لوي خو ویل شوې و چې ممکن د قربانانو شمیر نور هم زیات شي. د پیخه د قربانانو شمیر 10 او د ټپین شمیر 10 اعلان کړي وو. چودنې پر ورځ په شاخه 9 شو ویراني رسنې په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنی پټونال کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بي بلاک کې او 23 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکتر لګا سالور کسان وژل شول او یش مينو ټپین شول. د برمنګم ښار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شاوخه 11 بجې پر خلکو دزې وکړي. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو ښځه وژل شوې ده او سالورم کس په روغتون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لږونه کسان ټپین شوې دي چې ځینو حالت یې نازک خدل شوی دی. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکي نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدل شي. نن او سبا به د ملګرو ملتونو په ونویمه غونډه کې د افغانستان او یشپې نورې ودونو په تړاو بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړول صنعت د ودې په حال کې دی. پروانه کې نور پرونه حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
پردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکر شي چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو درې نوي هیوادونو اساسي نن سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو ما غوړنه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سل شاین لز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت تاسو پر نه بلل کېدون وکړي وایي چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبانو اساسي موجود یو ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمی په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپلې اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشان نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 به ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناس ستا د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر نه کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مانی خپل د نمائندگانو په توګه له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خود خزو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتیدونکي ناوړي وضعیت ته پکتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملی اقدامات هم وکړي.
په ایران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واسول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
تقریباً یک سال 1403 خروج اجباری از ایران
سر کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي په دې کې خبري اعلان ښځې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم و چې بېرته افغانستان ته ستول شوي هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هېوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بېرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کار هم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیری چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي د غشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8مې پورې 50 او شپږ سوه نه دېرس کسان له افغانستان، پاکستان او ایران ته تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي د کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. نور جزیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردما خشک میکرد، مثلا بانجان
سیاه. شلی ادیرش کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیه او گندنه وچوله او بیا به یې ژمي کې پخول، ځکه هغه وخت ډېر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزي ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلی کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولای، ځکه اوزګاره یو. سږ کال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډېرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچیږي، یې د امیل په شان پیری او ځوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي کچېرې سابه په سموځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان یوازې د خپل ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیاتو غندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوی کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل چې زیات پر راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یک شنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي شهرونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی شهر او شاوخوا شهرونو کې شوانځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوز ویلی چې حزب الله منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسکونه ملکی هدفونه ویشتي دي. د اسرائیل پوز وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میش ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوې دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتاشارګیو اکثره شوانځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوې دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یک شنبه پر ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکی هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لري د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپږ فابریکې فعال کړي دي، خو صنعت کارنوای د بهرنیو چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئله ده. باید خام مواد ارزان سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تر په لوړ سي. عمومي مشکل د تر په دي، تر په چې د چمپل لا ډیر ښه ته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای، موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان اوړو. د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وړي د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکې کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ سي، بیا چې سپاک ماشين ته خېږي، هغه ځای بیا سي ځي ماشين ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوې کاسه کاریګر یو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو. دا چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته و نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان تولید دي، ششې دي، ارزان شي دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ورزګان ولایت شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د واټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار منار څلور لارې دی.
چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چیپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو شریف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټون ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو د پکیج چې دغه سره ډیر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډیر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راس دا چری پاکی روزانه د جسم میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښیږ دی نور ګرد خلک به راچټه ځو باندې ورته کښینی د جسم ډیر مریضې پېښې ډیر دغه دا بخې چټل زاید د پراټیش پکېږي او ولادت ته ورځ دوی ماراوله سار شاوته مې راوړلې نو شایکت سره مې داستون او مې ډېر مشکلات پیدا کړل دوی درې ورځې مې دغه راوړلې بارم بیرته سپرې شو سړي د ځای نه پاکه دا دغه نه پاکه زپ کېږي د پراټی.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاکوي. جان محمد د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغه سوی دی
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانه پدې چې یو خبرې ځان کیږي بل دی رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا پرې څوخرې نو تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دوی څخه داده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې ما غوښتنه دوی څخه داده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپ شانچ پخې نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دی هغه اوس پراټې چې پکښته ځکه دا باید پاکې څنګه بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید سپداو څخه زړه غوړی چې انسان ته توان رسي.
علي محمد چې د منار څلورلارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو مستون زسته د ډیرو جوړو څخه زده چې دا ستاسو هغه لپاره مې د پراتو او د کرایې او د شم د نیمه ستیا وری کړی چې مقصد د دور څخه وځول شي. شروالی والا چې راځي موږ دا ځکه چې څه دوی مقصد د خپل ملکیت د دوه بل ځای ته جو دا سینو کوچ مقصد شروالی والا د تجربه کې او موږ هم د خپل کار کو موږ خپل ملکیت د چینج کو مقصد بل ځای ته ځو. نو غوښتنه دا ده چې موږ ته دا سندې غوپې جوړې کړې مقصد چې موږ کوي کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځای نه کار کوي هغه ټول لپاره داسې غوپې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د ورزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لاباندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلې چې باید نظافت مراعت کړي. نو موړی وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټلې ورته چړي او جیری مکوي.
مخکې تر دې چې خبرونه ته لاړ شو د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه